وروالي او سړکی او توکي مکتبونه خلاص څلور دې مکتب خلاص پیسې وځي فلاش پالس ولا ستلس کال باندې کوم فارغ نظر دې ولسم
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
مننه چې د ازادي رادیو دغه غرمنۍ پروګرام مو واورید. اوس هم نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د کندهار چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت پر نیش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پراخ برید په شاتم ولای او د هوایي بریدونو په نتیجه کې درې څلوېښت وسلوال وژلي او شل نور ټپیان کړي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو د کندهار په تخته پل ولسوالۍ کې یولس ملکي وګړي له دولت سره د همکارۍ په تور یرغمل کړي دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او د مرکزي آسیا د هیوادونو د پوځونو د لوی درستې ځانو او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قوماندان په نننۍ غونډه کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. دا غونډه په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو ځانګړو قطو د کابل په اړوندو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې دېرش کیلوګرامه هیروئین ضبط کړي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه نن په شارجه کې په پام کې ده. هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سخت دریځو د خونړۍ حملې د ناوړه پیښې تاوان به ورکوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اوس یې وخت دی چې د اسرائیل او د فلسطیني ادارې ترمنځ د دوامداره سولې لپاره کار وشي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی یک بیماری بسیار البته خطرناک و ساری صحبت میکنیم. بیماری فلج اطفال یا پولیو است. شنونده های عزیز، در برنامه دکتر صاحب عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از این همه گزارشی که در این مورد تهیه‌شده یک جا با هم میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 3 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میوند احمدزی، مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 واقعه آن در ولسوالی های شوالیکوت و اسپین بولدک قندهار و واقعه سوم آن در ولسوالی کامه ننگرهار ثبت گردیده است. دکتر احمدزی در مورد این که مرض پولیو چگونه یک طفل را مصاب می‌سازد چنین میگوید:
پولیو یک مرض کاملا ساری است که بسیار به سرعت از یک طفل به دیگر طفل، از یک انسان به دیگر انسان سرایت میکنه. معمولا اطفال هم اصاب میکنه در ساحاتی که پولیو زیاد کردش داشته باشه. در اون ساحات کاهلا را قدر مصاب نمیکنه. معمولا ویروس در امعای اطفال و کاهلا تکثر میکنه، همراه مواد غایطه بیرون میشن، از اون وقت دیگر مواد خوراکی و آب یک جا میشه و وقتی که یا آب یا مواد خوراکی توسط دیگر انسان ها استعمال شد در بدن وا داخل میشه و در اما وا باز تکثر میکنه و امی رقم از انسان ها به انسان ها ویروس پولیو سرایت میکنه.
دکتر احمدزی میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب می شود، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در مرز خطر این مرض قرار دارند. به گفته دکتر احمدزی، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهد تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا در برابر امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر میوند احمدزی میگوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسن آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه کند.
کاملا مطمئن باشیم که طفل ما مصاب به پولیو نمیشه، از خاطر واکسن پولیو را باید بگیرد و واکسن پولیو یگانه رای با اعتماد است که از پولیو جلوگیری میکنه. ما دو نوع واکسن سوزنی پولیو است و واکسن فمی پولیو است که نقش واکسن فمی پولیو نسبت به واکسن سوزنی پولیو در کشور ما زیاد است، چون ما فعالا گردش ویروس داریم و واکسن هم به شکل قطره از طریق دهن داخل میشه و در اما علیه امی میکروب پولیو محافظت ایجاد میکنه و وقتی که میکروب وحشی پولیو به اوج برسه، واکسن که کدام محافظت ایجاد کرده اون میکروب از بین میبره و طفل مصاب به پولیو نشه.
با گفته دکتر احمدزی، خانواده ها میتونن توانند با مراعات حفظ صحه و تطبیق واکسن پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو حفاظت نمایند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه میکند، اما به گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسن کودکانشان سهل‌انگاری میکنند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد پولیو یا فلج اطفال یک معلومات بدین که آگاهی شنونده های مازیار چه، بعد از تماس ها را هم پی هم میگیریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد، نخصوص سلام سلام به شما همه همکارای تکنیک و تمام شنونده های محترم. به ارتباط سوال شما، پولیو از جمله امراض ساری هست، یعنی از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. از طریق چی سرایت میکنه؟ از طریق آب و غذای ملوث، آب و غذای ناپاک. زمانی که ویروس از طریق آب و غذای ناپاک، دست ملوث، از طریق سیستم هضمی، از طریق دهن داخل معده میش، بدن داخل روده ها جا میگیره و از طریق در روده های کودک یا طفل تکثر میکنه، از او طریق داخل دوران خون میشه و سیستم عصبی ره، سیستم عصبی حرکی ره. ما شما دو نوع سیستم عصبی داریم، یک سیستم عصبی حسی، یک حرکی. سیستم عصبی حرکی ره در نخای شوکی مورد حمله قرار میده و در اوجا او بخش که تأمین حرکت طفل به عهده داره، یعنی ما دست پای خود حرکت داده میتانیم، به وجه از او اونمو سیستم حجرات از او مورد حمله قرار میده. زمانی که او حجرات تخریب کرد، طفل به فلج میشه و این متاسفانه از جمله امراض هست که برگشت ناپذیر است و تداوی نداره. تا هنوز ایتو تداویی که دوایی که این مرض تداوی بکنه وجود نداره و یگانه راه مطمئن عبارت از واکسین
پولیو است. تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب خوش آمدین به برنامه. میشه ابتدا شما هم در رابطه با نقش ملای امامان مساجد و علمای دین بگوین که چه نقش مثبت به خاطر وقایع یا کاهش بیماری پولیو میتونه داشته باشن؟
نحمده و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټول درنو همکارانو ته، مینوالو ته، اوریدونکو ته د زړه له تله نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا چې د صحت په ارتباط یا د پولیو د مخنیوي په ارتباط باندې په ټولنه کې د دینی علماو رول او یاد دې دنده څه شی ده، په دې کې هیڅ شک نشته چې علماء کرام په مجموع کې د انبیاء علیه السلام وارثین دي، او انبیاء علیه السلام لکه څنګه چې د خلکو د عقایدو د ایمانیاتو په اصلاح باندې، د اعمالو د اخلاقو په اصلاح باندې، د ژوند د نورو برخو په اصلاح باندې خلکو ته دعوت ورکولو او اصلاحات په پام کې نیول، همدغه سه خصوصا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم د صحت په برخه کې خپل امت ته ډیر څه ویل دي. صحت د انسان یو مهمه برخه ده. کچیرته انسان درست او سالم نوي، نو د هغه احکام چې د الله تبارک و تعالی له خوا نه په خلکو باندې مقرر دي هغه نشي عملي کولای. که انسان صحت و نه لري نو ډیر عبادت څه خدای پاتې کېدلی شي. خصوصا د پولیو موضوع یا د فالش خبره، که یو څوک د دغه مرض تر اغیز لاندې راغی، لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب مخکې وویل چې بیا نو دا خبره لا علاج ده او د انسان علاج نه کیږي. مخکې له دې چې یو څوک باید د دغه مرض تر اغیز لاندې راشي، وقایه یا د ځان د حفاظت وسیله دا په شریعت کې یو مشروع عمل دی، او د شریعت پر رڼا کې باید دینی علما کرام خپل خلق په دې باندې وپوهوي چې دې ته باید زمینه مساعده نه کړي چې اول مرض باید سرایت وکړي، یا مرض د یو چا په وجود کې یا په یو ټولنه کې ځای ونیسي، او له هغې نه بعد د موږ خلکو ته خبرې وکړو په وقایوي شکل باندې، لکه څنګه چې دینی علما کرام په دې مکلف دي چې مخکې له دې چې یو سړی په ګناه اخته شي، دوی باید دوی تبلیغات کوي چې باید ګناه مه کوئ، دروغ مه وایئ، حرام مه خورئ، ظلم مه کوئ، قتل مه کوئ، دا ناروا بله ناروا مه کوئ، کوي یعنی او چا دا کار کړی نه وي خو علما کرام مسول دي چې خلک وپوهوي چې دا ګناه ونه کړي مخکې تر دې یعنی موږ به دې ته انتظار ونه باسو چې یو څوک د خامخا د فالج یا د پولیو په مرض باندې اخته شي او بعدن بیا موږ خلکو ته مسلې کوو نه لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو خلکو د خپل امت د صحت په حق لم ډیر څه موږ ته راپرېښي دي چې نبوي طب په ادرس باندې په دې ټولنه کې عام پیدا کیږي احادیث دي دلته الحمدلله علما کرام مکلف دي چې د خلکو د اعمالو د عقایدو د ایمانیاتو د اخلاقیاتو پسنګ کې د دوی په صحت باندې هم کار وکړي هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي د غدن د هم باید ادا کی چې خلک باید آگاه کی خبرې کی چې لټولو هغه کړنو ځانو ساتي چې هغه د دوی لپاره خطرناک تمامېدلی شي نو د علما کرامو دنده وظیفه هم دا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه وکړي او د امراضو مخنیوي په ټولنه کې وشي
بسیار زیات تشکر مولوی صاحب یک شنوندې ما البته شنوندې همیشګي مروی خط هستم فضل هادی ورده وردک صاحب سلام علیکم
سلامونه نه داخل سلامونه تاسو ته محترم مولوی صاحب ته محترم را بکنم خدای دیو کلی چی جور و روغ بوه
سلامت باشین سلام خدمت شما هم بفرمایین سوالایی که دارین میشه مطرح کنین
منو نه نو ده محترم دکتر صاحب در ادا زن وقتو که زیاتر ادا سی میدی چو تلاس رسایی نکی بیا کمه یو کمپاین ده واکسین رو چی ده پولیو نو تای اندازه پوری اگه کرونا واکسین کی را کورونا پاتې کیږي نو د مولوی صاحب نو د ډاکټر صاحب نه مو دغه پوښتنه ده چې کله سړی په داسې سیمو کې چې هلته لاسرسی ونه شي نو دغه مرض باندې مبتلا وي یا څه وکړو چې لاسرسی هم نه وي نو بله کومه داسې دوا رتلای شي چې دا یې وکړو چې د دغو مشکلو نه جلوګیري وکړو دا یې او بله پوښتنه مې دغه ده د محترم ډاکټر صاحب نه چې کله سړی په دغو مرض باندې مبتلا کیږي سړی څه پوهیږي چې زه په دغو امور کې مبتلا کیږي چې دا پوه شي چې یاره زه په دغو مرض باندې مبتلا یم چې د ما یو معیوبه رسي یا بله رسي یا بله رسي مننه
بسیار زیاد تشکر وردک صاحب بشنوین از طریق رادیو
دده ورور د پکتر بزباب که ده اوه ایمه فضل هادی صاحب چه حق کسان چه اوغوی پا لر پراتو سیمو که پراته دی تا طول نه مهم خبر خواه اول ده پوه ده کچه لوراول دی چه خلق پا دی بانده پوشی چه ده او ساری مرز ده لاعلاج مرز ده ده اطفال فلج کهی که خدای نخواسته ده فلج ولو ده شون در پای پوره نت تداوی لری او یعنی علاج نلری دا یو عمومي خبره ده کله چې دی پوش ول دی پولیو واکسین دا د نورو واکسینونو په افغانستان کې الحمدلله مختص دیار لس ډوله واکسینونه په پروګرام صحی کې موجود دي دغه واکسینونه په وړیا او مفت شکل باندې په ټولو صحی مراکزو کې په شفخانو کې او په کلینیکو کې موجود دي کچېرې کمپاینونه هلته نه وي موجود احیانا د سیمې بوي خو ډېرې کمې د سیمې دي په هر صورت الحمدلله کمپاینونه تر ډېرو لر لر پرتو سیمو پورې رسیږي بیا هم احیانا کچېرې د خلک د سرسي ونه لري او دوی پوشي نو دوی لازمه ده چې صحی مراکز ته مراجعه وکړي خپل ماشومانو ته کارتونه واخلي او د موغو تقسیم اوقات مطابق دوی په منظم شکل باندې خپل اولادونه هم هغه کې پیسلا واکسین کی او د واکسین د پروګرام سره همکاري وکړي که احیانا واکسیناتوران د کمپاین په جریان کې د کورونا ته محلاتو ته رسي مسجدونو ته رسي نو دوی باید منظم خپل اولادونه واکسین کی پات شو د نخ نیکانو په ارتباط باندې د نخ نیکانو د پولیو باندې چې کوم ماشومان مسابې کی د غوي عمده نخ نیکانه تقریبا د سیده لکه یو سره چې رزش زکام شي تقریبا ستونه خوښ شي رزش ته زکام د تبه د بدن درد کی البته دا هغه مرض څو مرحله دي په اوله مرحله کې ورسته د فلج بیا په آخري مرحله کې تحسس کی یعنی رامنځته کی یو په یو باندې د په اول ساعتونو کې نه کی البته په هات شکل باندې رامنځته کیږي منته نخنیکای نه د اتس چې ما ذکر کړلو په داس شکل باندې وی د معمولا په حقوق ماشومان کې چې دغه عمر 50 کال په شاوخوا کې یا ته دونه کم وي په دغه ماشومان کې معمولا چون دوی مقاومت د بدن ډیر ټیټ وي او وایرس یا میکروب دوی باندې حمله کوي نو داسې هغه رامنځته کیږي
تشکر مولوی صاحب شما هم نظر سره میشه
زه خو د جناب رئیس محترم خبره کاملا تاییدوم ځکه د دې برخه متخصص هم دی او مسلکی هم دی خو یو خبره زه باید اضافه کوم چون کې د وقایې په ارتباط باندې لازم نه ده چې موږ د خامخا د پولیو د مرض مخنیوي د واکسین په ذریعه باندې وکړو موږ د دې نور لارې هم لرو کله که زمونږ محیط پاک وي موږ د جراثیمو مخه بند کړو د میکروباتو مخه بند کړو خپل محیط او ماحول پاک وساتو ډېر اسانه وقایوي طریقه ده چې موږ د پولیو د مرض مخنیوي په هغه ځای کې وکړو نو که کوم سیمو ته د پولیو د واکسین کارکونکي نشي رسیدلی ټیمونه نشي رسیدلی هلته کار نشي کولی نو موږ خپل مکلف یو مشران مکلف دي کشران مکلف دي په دې باندې ټولنې خلک په دې مکلف دي چې خپل محیط او ماحول ډېر پاک وساتي تر څو چې مطلقاً پولیو هلته هیڅ وجود پیدا نه کړي نو که پولیو هلته پیدا نه شوه فلج مرض پیدا نه شو دغه جراثیم هلته نه وو نو په خپله دې ته مړتیا نشته ده چې یو څوک درې شي وه هلته د اطفالو ته د واکسین وکړي په ډېرو هېوادونو کې چې پخوا پکې دغه د پولیو مرض موجود وه کله چې هغې خپل محیط پاک کړی دی نو چې کله محیط پاک شو نو هلته پولیو هم له منځه لاړله په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په نایجیریا کې یا په ځینو ځینو کې چې پاتې راله وازنۍ لامل یې هم دا ده چې هلته د محیط صفایي نشته ده او که موږ په ایماني برخه کې هم وایو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده یو جز دی نو زما هیله دا ده له خپلو هېوادوالو څخه چې زموږ خبرې اوري دوی باید خپل محیط پاک وساتي تر څو چې دې ته هېڅ اړتیا پیدا نه شي چې د واکسین د ټیمونه راشي او هلته زموږ اطفالو ته
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب بازم یک شنونده دیگر روی خط داریم نجیب الله
سلام علیکم رحمت الله
سلام علیک سلام خدمت شما هم نجیب الله جان از کجا به تماس شدین بفرمایین سوالتان رو بگوین
خواهره که عزیز ما از کابل شما رو زمت داده ما در باره واکسین اتو شنیدیم که میگن که بعد از یک مدت امی نطفی مردانه ما را یا اطفال که مردانه یاره میگه بعد از مدت زمان یاره میگه چیز میکنه نمیفهم خط میگونه چی رقم میکنه تو یک تاشوش پیش مردم هست میری شما لطفاً از دکتر صاحب
تشکر تشکر نجیب الله جان نه دکتر صاحب با شما صحبت میکنند این مورد بفرمایید دکتر صاحب
با جواب این برادر محترم نگرانی که داره به خاطر رفع نگرانی ایشان عرض کنم که برادر محترم واکسین پولیو در دهه 1960 میلادی توسط یک دانشمند اختراع شده ساخته شده در تمام کشورهای جهان تست شده توسط منابع بسیار معتبر علمی و دینی مورد تایید قرار گرفته یعنی هم مجامع علمی طبی او را مورد تایید قرار داده و هم مجامع علمی اسلامی در تمام جهان اسلام ای را مورد تایید قرار گرفته و از او سالها به بعد این مورد استفاده هست از نقطه نظر تاریخچی از این که این واکسین چی وقت در افغانستان آمده عرض بکنم بخاطر اطمینان شما که در سال دوم حکومت داوود خان 1973-74 تقریبا 1353 در سال 1353 واکسین پولیو داخل سیستم صحی افغانستان شده در شفاخانه و کلینیکا مورد استفاده بوده در سال دوم حکومت مجاهدین کمپاین مسجد به مسجد شروع شد یعنی سابق واکسین وجود داشت
ولی
تنها در کلینیک و در مراکز صحی شفاخانه بود مگر چون شدت مرض زیاد بود و کل مردم آگاهی نداشتن کل مردم به کلینیک و شفاخانه نمی آمدن و نمی فهمیدن که باید اولاد خود واکسین کنه بنان وزارت صحت عامه تصمیم گرفت در سال دوم حکومت مجاهدین که باید مسجد به مسجد بره به هر مسجد بره و اونجا کمپاین شروع بکنه و در سال آخری حکومت طالبان کمپاین خانه به خانه شروع شده که نه این هم کفایت نمی کنه وزارت صحت ما و صحت عامه وقت تصمیم گرفت که مسجد کمپاین مسجد به مسجد هم برای محو پولیو کافی نیست بلکه خانه باید خانه به خانه این در سال آخری سال 2000 بگویم سال 2000 میلادی تصمیم گرفته شد و این افواهات کاملا غلط است نادرست است از تمام کسایی که ما و شما صحبت میکنیم ما این واکسین را گرفتیم منظم اولاد داریم اطفال داریم سیستم
یه غلط
فهمی است و در این مورد کاملا شما مطمئن
باشید تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بازم یک شنونده دیگه ما از ولایت قندهار فضل هادی روی خط هستند سلام علیکم
سلام علیکم فضل هادی وطن دوستم در قندهار ولایت خواهد
وطن دوست صاحب خوش آمدین بفرمایین
ما لومنی پشت مولی صاحب خدا چه تا کم واکسین یا پولیو چیز مر مشوان تیورکو دا اسلام نظره مثلا الان دا کم دوائی دا کم گت خواهدی دا تا بیان فیلی اخشار که پیستا داری دا اسلام نظر تا دا سنگ دی دا واکسین حلال دی آیا دا کم دوائی دخوا جور دی او دا غت خورت دا تا تا دا پستن لر ډاکټر صاحب دا واکسین پولیو کوم تاس کې چې دا د چی څخه جوړ کم ترکیب څخه جوړ دی او د دې کمل تفصیل راکړي.
تشکر وطن دوست. بشنوین هم مولای صاحب و هم ډاکټر صاحب به شما پاسخ میگن. تشکر. بفرمایئ مولای صاحب.
ډیر ښه ګران رور وطن دوست صاحب چې له کندهار څخه اړیکه نیولې وه، دته سوالم دا و چې آیا دغه واکسینونه چې موږ اطفالو ته ورکوو دا یوازې د اطفالو نه دي، تقریبا اته نه ډوله واکسینونه دي چې په مختلفو برخو کې له هغې نه استفاده کیږي او د امراضو مخنیوی ورسره. هغه څه چې زه په دې حقله باندې معلومات لرم چې واکسین له څه څخه جوړ شوی دی، چونکې د ترکیب پوښتنه له جناب ډاکټر صاحب څخه وشوه، دی به بیا په جزئیاتو باندې بحث وکړي. کوم اجزاونه چې دغه واکسین جوړ شوی دی په دې کې یو هم داسې یو حرام شی نشته ده. نو زه وطن دوست صاحب ته او نورو اوریدونکو ته ډاډ ورکوم چې په دې کې د حراموالي هیڅ کوم یو جز نشته ده، یعنی ټول اجزا د پولیو د واکسین هغه حلال دي.
بسیار زیاته تشکر ډاکټر صاحب، شما بفرمایئ به جز دیگه سوال.
زه خود د وطن دوست صاحب د اطمینان په خاطر باندې دوی ته عرض کوم، ګرانه وطن دوست صاحب، چې اصلا واکسین څه شی دی؟ واکسین د هر میکروب ضعیف شوی یا وژل شوی شکل دی. یعنی کله چې موږ واکسین ډاکټران واکسین جوړی امغه د امغه مرض میکروب یا وژنی، ډیر خطرناک میکروبونه وژل کیږي، یا هم دغه مړ جسدونه د میکروبونو داخل دی بدن ته کیږي، یا هم ځینې میکروبونه ضعیف کیږي، ضعیف شوی شکل دی چې د بدن دفاعي سیستم را ویخی بیداره کیه، منتها مرض نه رامنځته کی. دا په مجموع کې د ټول واکسینونه په دنیا کې 30 واکسینونه تر اوسه پورې ډاکټرانو جوړ کړی دي. 30 دغه ټول واکسینونه یا وژل شوی میکروبونه دي یا تضعیف شوی ضعیف شوی میکروبونه د هغه مرض. که د توبرکلوز واکسین دی نو د توبرکلوز میکروب څه کی ضعیف شکل باندې داخليږي. د انداز ټول په مجموع کې د یو کلی قاعده ده. او پات شو د پولیو وایرس، د پولیو وایرس ګرانه 15 عمده ترکیبونه لري. 15 ترکیبونه څه شي؟ اول دا ده چې دا ضعیف شوی میکروب دی، یاو دوه ډول انټي بیوټیکونه لري، نیومایسین لري په ترکیب کې، کلمکسین لري، او د پوتاشیم مالګه ده ورسره، او بدی ورسره. دغه 15 اجزا چې تاسو ټول دنیا کې په ټول معتبر لابراتوارونو کې وګورئ د تجزیه او تحلیل کې، دغه فقره 15 شاید دي. او دا لکه څنګه چې مخکې مولوی صاحب اشاره ورته وکړه چې دا ټول هغه څه دي چې جایز او مشروع شایان دي، یعنی په دې کې هیڅ نه واده د حرمت سوال نه پیدا کی.
تشکر ډاکټر صاحب. یک دوست دیگه مزولیت پکتیا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. من در صرف آریکا کیما محترم صاحب دا پختنه دا پلومری سر کی پختنه لحنیسی صاحب صاحب کوما با علماء و پا دی که اختلاف زینی وای سی دا واکسین سی دا زینی وای سینا دا سی او بلا خبر دا سی دا اختلافی پسی دا ول دا ولی دا اختلافی او دا وی صحابو پا وقت نو دا تابین پا وقت نو نو دا ولی وست دا که دا خبر شاغل تا مرزونه نو کنه مرزونه دیر و هر مرزونه که برس و برگایو مرزونه خودیر خو خلق وز با وای سی دا دا اسلام سر افتکر که نده غط علیمان سی لغولو دل سخه یو حماسی مولی سیب او بل محمد یاسین فهیم مغا دا جواز نور کهی و ملایان دی باید داو که پیکینی یو بل تکینات ور که نو مولی سا نمی دا پختانه دا سی دا موضوع دیسی سم واضح کری سی دا صحیح دا که نده صحیح.
خا ګران رور چې مې نو ونه غیستاله پکتیا څخه اړیکه نیولې و، دوه ویل چې په دې کې د علماو اختلاف دی، ځینې علما ورته ناروا وي، ځینې ورته جایز وي، او دویم دا چې دا شی په خو موجود نه و د صحابه کرام په زمانه کې، موجود نه و د نبی رسول الله په زمانه کې، موجود نه و. زه به یو خبره مخکې ما یو خبره وکړم اوس هم کوم، چونکه د پولیو واکسین یا د نورو امراضو د مخنیوي لپاره چې وقایوي واکسینونه جوړیږي دا د علمي طب د ډاکټرانو برخه ده. اول باید په دې مورد د علمي طب د ډاکټرانو بختنه وشي. زما خبره په دې مورد باندې هیڅ کوم اساس نه لري، یعنی زه یا زما امثال علما کرام، ځکه زه په دې نه پوهیږم چې د پولیو د واکسین اجزا څه شی دي، ولسه مرکب جوړ شوی دی. او هغه دینی علما کرام چې په دې مورد باندې شک لري یا اختلاف ورته، دوی د کم دلیل پرانا کې د حرام وایي. صحیح ده، مونږ یو قاعده لرو چې اصل پاشاو کې اباحه دی، هغه شی چې مونږ ته قاطع ام حکم نه معلوم چې دا حلال ده که حرام ده، نو علما کرام مسلمانان په دې متفق دي چې اصل پاشاو کې به حد ده او مباح شی ده. دویم، د حنفی فقه له اصول سره سم حتی کله کله چې یو مرض نور دوایانې ونه لري، تداوی په نورو اشیاو نشي کېدلی، نو حتی مونږ کولی شو چې له حرامو هم استفاده وکړو، خو په دې شرط چې د حرامو هغه اصل ماده له منځه لاړه شي، یعنې پکې استفاده ترې وشي، خو بیا هلته ښکاري نه. د بیلګې په توګه باندې په ډیرو دوایانو کې خصوصا د سینې په امراضو کې چې کومې دوایانې استفاده کیږي، په دردونو کې چې کومې دوایانې دي، د دې لپاره چې استفاده کیږي د اکثرو کې نشه یي توکي دي که نه. خو دلته مونږ چې ګورو نو دلته په هایډرلین شربتونو کې فرض مثال یا د دې امثالو نورو کې یا بروفین ګولیو کې یا همداسې ډپلپینک دوایانو کې، په دې کې ظاهرا اپیم نشته ده، ولې د دې په ترکیب کې دا شی نه خامخا پراته دي. ظاهرا که حرام هم وي خو چې معالجه پی کیږي شرعان کولما په دې باندې مغد فقه کلی هم په پام کې ونیسي، دا مشکل کاملا ان شاء الله ختمیږي او دغه علما کرام لکه ورو چې نمونه واخیستل دا ستونزه له منځه ځي. زه له ټولو هغه علما کرامو چې په دې مورد کاملا معلومات نه لري باید دې موضوع ته دقیق متوجه اوسي. خدای نه خواسته چې داسې یو عمل ونه کړي، داسې یو خبره ونه کړي چې یو شی حلال وي او دې حلال شي ته حرام ویلی وي. اول باید دوی کاملا مواد راټول کړي، د دغه مورد باندې ډاکټر صاحبانو سره کښېني، د دې په اجزاو باندې ځان پوهوي چې دې آزاد څه شی دي، دغې نه بعد نه فتوا صادره کړي. نو زما هیله دا ده له علما کرامو نه چې دې شي نه باید ډېره زیاته توجه وکړي، په ډېر احتیاط په دې مورد باندې خوله خلاصه کړي. دویم، دا شی د صحابه کرامو په وخت کې، د نبی اسلام په وخت کې نه و، ډېر څه د نبی اسلام په وخت کې نه و. هغه تداوی چې موږ نن سبا په د طبابت لمخې پر مخ باندې وړو، او دغه کم پندونه چې موږ د ډاکټر صاحبانو نه په لاسونو کې د دوایانو نیولي دي او خلطې هم ډکې کړي دي، ایا دا د نبی اسلام په زمانه کې و؟ نو بیا دغه هایډرولین شربت ولې دسکي، دغه بروفین دوایانو نه ولې استفاده کړي، دا انټیبیوټیکو نه بیا دی ولې استفاده کړي؟ دا خو نه نبی اسلام جوړ کړي دي، نه صحابي جوړ کړي دي، کم تابعي جوړ کړي دي، دا ټول خرو، دا ټول ته حلال وي، دا ټول ته جایز وي، سره له دې چې دغه یو په ترکیب باندې موږ علما کرام نه پوهیږو. کله چې دغه په ترکیباتو نه پوهیږو، هغه هغې نه استفاده کوو، همدغه یو برخه حرام ده. دا د په کوم دلیل باندې د چا له کوم ځای دا کتاب چیرته او دا دلیل چیرته او دې ته حرام یو قبل ته که لکه څنګه جناب ډاکټر صاحب مخکې ویل چې دې کې انټیبیوټیکونه استعمالېږي، دوه قسمه انټیبیوټیک استعمالېږي، پوټیاشیم مالګه پکې استعمالېږي، اوبه پکې استعمالېږي، وژل شوی مکروب پکې استعمالېږي. انټیبیوټیکونه چې موږ تاسو د تل لپاره په دوایانو کې استفاده نه کوو هغه حرام نه دي. نو زما هیله دا ده چې لازم نه ده چې هر شی د نبی اسلام په زمانه کې و، نو دا خو د عبادت برخه نه ده، دا د معالجې برخه ده. کېدی شي لس کاله بعد داسې سره ووځي چې دغه اوسنۍ طبابت هم ورته حیران پاتې شي. نو زما بیا هم هیله لرم کرامونه دا ده چې په دغه مورد د حلال او د حرامو په نسبت باندې چې هر خبره کوي، فتوا ورکوي، باید په ډیر احتیاط، ځکه چې خلک د دې خبرو ته غوږ نیسي. خدای نه خواسته چې داسې نشي چې د حلال شی په دې خلکو باندې حرام کړي او دا به د خپل عاقبت هم خراب
کړي. بسیار تشکر ډاکټر صاحب. چنانچه که بعضی شنونده های ما هم از صحبت کردن در این مورد که اکثریت خانواده ها نمیخواین مثلا طفلشان در ولایت دور دست، شما به صفت یک دکتر و مسئول برنامه محو پولی وزارت صحت عامه، توصیه شما به خانواده ها چیز که چگونه اطفالشان رو وقایه کنه از امراض بخصوص از پولیو؟
همشیر محترم، این یک مثل که پیشتر مولوی صاحب عرض کرد، مثل که والدین در بخش صحت اولاد خود تمام تپ و تلاش خود به کار میبرند تا اولادشان صحتمند باشه، به خیر و عافیت باشن، از امراض مختلف در چی باشه. پولیو هم از جمله یک از امراض کشنده هست، در ذات خودم کشنده هست، هم فلج کننده دائمی هست. مثل که والدین تلاش دارن که در دیگه از دیگه امراض اولاد خود باید امیتو وقایع بکنه، این شکل این یک مکلفیت، یک واجب ایمانی و اخلاقی و انسانی هست که باید اولاد خود منظمن با مشوره دکترها، البته مطابق تقسیم اوقات اینا چی بکنن. البته اطفال که بین تا 5 سال، حتی ما پیشتر گفتیم تا 10 سالم، اینا منظم باید واکسین بکنه. این یک مکلفیت است. البته واکسین نقش اساسی را داره گفتیم، ولی حفظ الصحه هم اهمیت بسزای خود داره. حفظ الصحه به این معنا که مثل که پیشتر هم در شروع برنامه عرض کردم که واکسین که وایرس پولیو از طریق آب و غذای ملوث، دستای ناپاک و ملوث از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. والدین باید در مورد حفظ صحه اولاد خود، گرفتن ناخونا، شستن دست ها توسط صابون اگر فرزند به تشناب میرن، اگر بعد از تشناب رفتن، بعد از قبل از اینکه غذا بخورن، بعد از اینکه از مکتب میان، بعد از اینکه ساتیری چی میکنه، اطفال ساتیری میکنه، بعد از اینکه به حیوانات دست میزنه، اینا میان باید اطفال خود دستایشان رو با صابون بشویه، حفظ صحه مراد بکنه، غذای پاک، آب پاک آبی سیهی استفاده بکنه. و در ضمن امی مواردی که من پیشتر عرض کردم که باید اینا در نظر بگیرن، باید به مراکز سیهی منظما برن و اوجا اولادای خود واکسین بکنه، نه تنها پولیو بلکه امراض دیگه هم که است. و اگر کمپاین ها در ساحات است که اینا دوجا کمپاین صورت میگیره، با تیمای کمپاین باید همکاری بکنه. این به خیرشان است. بیشتر مولوی صاحب بسیار مفصل و درست خوب صحبت کرد، روشنی انداخت که این یک واجب ایمانی و اخلاقی والدین است که باید اولاد خود منظما واکسین بکنه و این به خیر اولادشان است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مولوی صاحب، بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمای زندگی که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صاحب عرفان عرفان و مولوی صاحب احسان الحق عنفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی می کنم.
آزادی رادیو لاونه ترو و